پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجلې ته زه احمد تکل ساسو هر کلی کوم. په دې خپرونه کې به واورئ چې د نیمروز په خاشرود ولسوالۍ کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې په اړه څېړنې پیل شوي دي. نور مطالب هم لرو. په دوهمه نیمۍ کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د اغیزو په اړه په 15 دقیقې اونیز پروګرام کې بحثونه لرو. قدر من اوریدونکو له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې اسدالله لودین چمتو کړی دی.
د بشری حقونو کمیسون وایي نیمروز کې د ملکی مرګ ژوبلې راپورونه څېړي. د بدخشان په راغستان ولسوالۍ کې د هوان مرمۍ د لګېدو له کبله د ولسوالۍ د بازار لسګونه دوکانونه سوځېدلي او د امریکا په کانګرس کې ډیموکراتان هڅه کوي چې همدا اونۍ ډونالډ ټرمپ له ولسمشرۍ لرې کړي. بشپړ خبرونه. د بشری حقونو خپلواک کمیسون په نیمروز کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې شوې ادعا څېړي. دغه کمیسون رئیس شهرزاد اکبر تیره شپه په یوه ټویټ کې ویلي په نیمروز کې دا پېښه داسې وخت کیږي چې تر دې مخکې په هلمند کې په یوه بمبارۍ کې د ماشومانو په ګډون د یوې کورنۍ څو غړي ووژل شول. د نیمروز د خاشرود ولسوالۍ اوسیدونکو پرون یکشنبه لږ تر لږه د 14 کسانو مړي د ولایت د ودانۍ مخې ته وروړي وو چې ویلې وړ مشپه د افغان ځواکونو په بمبارۍ کې وژل شوي. ځایي اوسیدونکي وایي چې 14 تنه وژل شوي د یوې کورنۍ غړي دي.
بعد هغه څه درې درخه وسوه ورغلی همدا ټپي مې راخیستی دی ټپي چې مې راواخیستی د کور 14 نفر شهیدان شوي دي. دوه نفر پکښې ټپیانو چې یو دغه دی یو بل سماس کې سرسره کې ټپي وو هغه جوړ هغه مرانې اخیستی. څلور نفر دغه د نارینه دي نور ګرد عاجزي.
215 میوان قلی اردو پرون په یو اعلامیه کې ویل د ملکیانو د مرګ ژوبلې دغه ادعا به دوی وڅېړي. دوی منلې وه چې په دغو عملیاتو کې ځینو ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د نیمروز ولایت مطبوعاتي دفتر بیا وایي چې په دغو عملیاتو کې د طالبانو د سرې قطعې 12 غړي وژل شوي خو طالبانو بیا ځان ته دغه د اوښتو مرګ ژوبلې ادعا رد کړه او ویلي دي چې ټول وژل شوي ملکیان دي. د بدخشان په راغستان ولسوالۍ کې د هوان مرمۍ د لګېدو له کبله د ولسوالۍ د بازار لسګونه دوکانونه سوځېدلي دي. ځینې محلي سرچینې او ځایي اوسیدونکي ادعا کوي چې دغه هوان د دولتي ځواکونو لخوا تېره شپه توغول شوی دی. دوی وایي پېښه کې د دوکانونو ټول توکي سوځېدلي او میلیونونه افغانۍ زیان یې رامنځته کړی. د بدخشان د امنیې قوماندانۍ ویان ثناءالله روحاني بیا وایي دغه بازار د هغه هوان له کبله سوځېدلی چې د وسلوالو طالبان له خوا توغول شوی خو طالبان لا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د پاکستان کرکټ په سوداګریز لیګ کې د افغانستان درې تکړه لوبغاړي محمد نبی راشد خان او مجیب الرحمن واخیستل شول. شپږ لوبډلو جوړ دغه لیګ چې په 2015 میلادي کال کې پیل شوی هر کال ترسره کیږي. په بل خبر کې د افغانستان کرکټ بورډ وایي له آیرلند سره د راروانو مسابقو د چمتووالي لپاره په متحده عربي اماراتو کې د ملي ټیم تمرینات له تیرې شنبه په شدت سره روان دي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په عربي متحده اماراتو کې تمریناتي کیمپ پیل کړ. دغه تمریناتي کیمپ مخه د آیرلند پر وړاندې دریو نړیوالو 500 لپاره تیاری دی. د چې دا لوبې به د افغانستان په قربتوب د ابوظبي په شیخ زاید کرکټ لوبغالي کې ترسره شي.
په پام کې د افغانستان او آیرلند د کرکټ ملي ټیمونه د جنوري میاشتې پر 21مه 24مه او 26مه درې ورځنۍ یا 50 سیالۍ وکړي. خبرونه له ازادي رادیو نه اوري. د امریکا په کانګرس کې د ډیموکراتانو استازي هڅه کوي چې همدا اونۍ ډونالډ ټرمپ له ولسمشرۍ لري کړي. دوی به لومړی د ټرمپ لومړی مرستیال او کابینه وهڅوي چې له خپل واکه په استفاده ټرمپ له واکه لري کړي او که ونه شو د هغه د استیزال لارې دا کار کوي. دا اعلان د استازو جرګې مشرې نانسي پلوسي پرون د جنوري په 10مه قانون جوړونکو ته په ولیک کې کړی دی. دا ګام داسې مهال پورته کیږي چې ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ په وروستیو شپو ورځو کې پر کانګرس د ده د پلویانو د یرغل له کبله تر سخت فشار لاندې دی. د کانګرس ډیموکراتو غړو دا کار د امریکا پر ډیموکراسۍ برید بللی او ویلي دي چې ځواب به یې ورکړي. د استازو جرګه به نن په یوه پرېکړه لیک کې له لومړي مرستیال مایک پینس نه وغواړي چې له کابینې سره په همغږۍ کې ټرمپ خپلو چارو کې ناکام وبولي. که پینس تر 24 ساعتونو دې غوښتنې ته ځواب ورنه کړي ډیموکرات قانون جوړونکي به د ټرمپ د استیضا مسله رامخته کړي. او د عراق په جنوب کې د پولیسو او مظاهره چانو په تازه شخړو کې یو پولیس وژل شوی او 15 وخت مظاهره کوونکي ټپیان شوی. د جرمني خبری آژانس په حواله په ناصریه ښار کې پرون شخړه وروسته له هغې پیل شوه چې اول مظاهره چان په الحبوبي میدان کې سره راغونډ شول او د هغو کسانو د خوشي کېدو لپاره یې غږ پورته کړ چې د وروستۍ ورځو په مظاهرو کې نیول شوي دي. د آژانس په حواله مظاهره چانو پرون د موټرو ټایرونو ته ور واچوه او د ناصریه ښار یوه عمده لاره یې وتړله. په عراق کې د 2019 کال له اکتوبر میاشتې وخت نه وخت مظاهرې کېږي او برخوالی د دغه هیواد په سیاسي نظام د اساسي بدلونونو غوښتنه کوي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ تازه خبرونه.
لازادې رادیو غرمنۍ خبری مجله اورې. قدر منوریدونکو، د دې خبرونه په دوام کې چې د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي راپورونه خبرو. و باورې چې د نیمروز ولایتي ادارې په خاشرود ولسوالۍ کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې د ادعاو په اړه څېړنې پیل کړې. د ترین کوټ په واټونو کې نن یو شمیر کسان مظاهرې ته راوتلي وو او د کار روزګار د نشټوالي له کبله پر حکومت انتقادونه وکړل.
دغه 200 روپۍ ما سره څخه دي، دغه 200 راڅخه دي، ما سره وړو غوښتل شوی دي، چای وبره په میټ غوښتل شوی دي، یو اخرینه ما کړې ده او نه یو کار شته.
د کابل اوسیدونکو بیا د سوانګ موادو د بایو لوړېدو شکایتونه لري.
اکثریت ز پیژنم چې نه لرګي واستوان نه لري، نه د زغالو هوا ته، نه د ګازو توان لري، په دې یخ هوا کې دوی خپل ژوند مختوري.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې متحد ایالات په پام کې لري چې د یمن وسلواله حوثي ډله د تروریستي ګروپونو په فهرست کې شامل کړي. په دوهمه نیمه کې د ازادۍ رادیو 25 دقیقې 19 بحث خپریږي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. په موږ کې د خبرونې لومړی موضوع ته د نیمروز ولایتي چارواکي وایي د دې ولایت په خاشرود ولسوالۍ کې ملکی وګړو ته د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه څېړنې پیل کړي. د سیمه ییزو مسؤلانو له قوله د دوی پلاوی به د پیښې ټول جزئیات له چیرنه ورسته رسنی سکري. لبلې خوا د ملي دفاع وزارت وایي ځواکونه د خاشرود نه هم نمبر لوی لارې پوګدو کې د طالبانو ګمرک پنه کړای او درانه تلفات ورړولې دي. ملي دفاع وزارت هم په دې پیښه کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې د ادعا په اړه د چیرنو د پیل خبر ورکوي. په دې اړه پام وکړئ له کابل د ازادۍ رادیو د خبريال راپورته.
نیموز ولایتی چارواکی وایي په خاشمود ولسوالۍ کې ملکی وګړو ته د اوختي مرګ ژوبلې د څېړنې لپاره پلاوی ګمارل دی. د دې ولایت د والی مرستیالې روح ګل خیرزاد د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل پلاوی ته دنده سپارل شوې څو سیمې ته ولاړ شي او د پیښې هر اړخیزه څېړنه وکړي. د یک شنبې په ورځ د نیموز ولایت په خاشمود ولسوالۍ کې ویکورنۍ وویل د افغان ځواکونو په هوایي برید کې د کورنۍ 18 غړي وژل شوي. د دې کورنۍ له قوله په وژل شویو کې اته ماشومان او دوه مېرمنې دي. خو ملي دفاع وزارت بیا وایي وړ مشبهي ځواکونو د خاشود ولسوالۍ د نهم نمبر لوی لارې په اوږدو کې د طالبانو ګمرک په نښه کړی او یو شمېر وسلوالې ژوندي نیولي دي. دې وزارت ازادي راډیو ته په رالېږلې خبر پاڼې کې لیکلي د نښتې پر مهال هوایي ځواکونو هم د ځمکنیو هغو په ملاتړ هوایي برید کړی او طالبانو ته یې درنه مرګ ژوبلې اړولې ده. سرچینه زیاتوي په هوایي برید کې ملکی وګړو ته دا وخت مرګوبلې په اړه خبر ترلاسه کړی او پر همدې بنسټ یې د نیموز ولایتي ادارې ته لارښوونه کړې چې په دې اړه څېړنه وکړي. طالبانو هم په یو خبر پاڼه کې د دې ډلې چې د دې ډلې د وړاندوینو لخوا خبره شوې د نیموز په خاشود ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو د هوایي برید په پایله کې د یوې کورنۍ د 14 غړي د وژل کېدو خبره کړې. د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیشن رئیس شهزاد اکبر هم په خپل ټویټر پاڼه لیکلي دي چې د ملکی وګړو مرګوبلت زغم نه ده. هغه په هلمند کې د ملکی وګړو مرګوبلې ته اشاره لیکلي چې دا ډول پیښې په جدي ډول وڅېړل شي. د افغانستان د هوایي ځواکونو په پام کې نیولو سره د اوختي مرګوبلې دا داسې مهال مطرح کیږي چې له دې وړاندې هم په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما په یو راپور کې د ملکی مرګوبلې ولوی برخه مسؤلیت پر افغان هوایي ځواک ور اچولای. ملګری ملتونو ویلي و چې د تیر کال له جنوري میاشت تر سپتمبر میاشت پورې د افغان هوایي ځواکونو په دریشکې د بریدونو کې 1,650 ملکیان وژل شوي او 1,390 نور ټپیان شوي. بلې ګټه
قدر من اوریدونکو د نیمروز ولایت په خاشرود ولسوالۍ کې د افغان هوایي ځواک په بمباری کې د ملکی مجروب لید راپورونو په اړه د څیړنو د پیلیدو جزئیات مو اوریدل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په روزګان ولایت کې اعتراض کوونکي وایي که د کار زمينه ورته برابر نه شي دوی به په خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړي. لسګونه کارګر د اعتراض پر مهال پر له حکومت نه غواړي چې د کار فرصتونه ورته برابر کړي. ولایتي چارواکي وایي هڅه کوي چې بې روزګاره کسانو ته د کار زمينه برابره کړي. په دې اړه پام وکړئ د راپور ته.
د دغه کسانو شمیر چې لسګونه تر رسیږي نن د ترینکوټ شارواټونو تر وتلی وو او له دولت څخه غوښتنه کول چې د کار زمينه ورته برابره کړي. دی وای په ورځو ورځو د کار پلاټوي خو هیڅ کار او روزګار ورته نه فایده کیږي.
یو خواري نسته نه مې کړی ده دغه 200 روپۍ ما سره څخه دي دغه 200 راڅخه دي ما سره وړه غوستل څه دي چای وبره پر میټ غوستل څه دي یو خواري نه ما کړی ده او نه کو نسته او نه یو کارسته
انا خو په میاشت کې پنځه ساو پی داسي زر پی داسي نشي بیرا څنګه وسال ما شاسو څه
په دې دوی میاشت نه په دې درې میاشت کې سم درته هم چې سم دې په خدای دې کده اگر د خلک ما ویني دا دي کوم ته دغه 200 روپۍ خواري کړی ته واشه.
اعتراض کوونکي وایي که د کار زمينه ورته برابر نه سي نو دوی به په ناوړه کړنو لاس پورې کړي. دغه اعتراض کوونکو پر مرستندوی خیریه موسساتو هم تور پورې کړ چې مرستې مستحقو ته نه ورکوي. دوی وایي د یادو ادارو مسؤلین مرستې پر خپل خېښه او خاله ویشي.
هغه خېښه خاله د یو کور درې نفرې مې لیکلي درې ورونه په یو کور کې لیکلي دي. دوه کاله کېږي چې موسسې والا زه پېژنم ما پېژني ما ته دروازه نه راکړلې و تاسې ماجري
که ښه نامې دکانونه لري دغه ده وروره د ملک ده د خان ده د خوار غریب مرسته نه ده یو سړی دی وای چې ماته رسېده
د ورزګان والي د یادو اعتراض کوونکو شته ستونزې مني. والي محمد عمر شیرزاد وای دی یو شمیر د بیا رغونی کارونه پیل کړی دي چې یادو بیروزګاره کسانو ته به د کار زمينه برابر سي. اغه له اعتراض کوونکو غاړي چې د مرستو په برخه کې د هر ډول فساد د اسناد له ولایت مقام سره شریک کړي څو فساد کوونکې عدلی او قضایي ارګانونو تور وپیژني.
داورونه مستحق دي وقته ده چې دلته د بیکاری کچه ډیره ده نه یوازې په روزګان کې بل په ټول افغانستان کې. خوشبختانه تاسو به خبره چې د روزګان ولایت لپاره د اوس هم د ډیرو بې روزګار خلکو لپاره د کار زمينه او شرایط برابر شوي دي چې په یو بند کې 400 کسان او په دوهم بند کې به 300 کسان د اتلو سمیاشت لپاره دلته په کار ګمارل کیږي. هر ځای کې هر څوک هر دولتي یا غیر دولتي کس یا د موسساتو کس که پر دوی باندې اسناد د فساد ولري لطفا مقام ولایت ته د اسناد سره راسي او په همغه ورځ به اجرات کیږي.
دغه اعتراض کوونکي زیات شمیر غزوانان دي چې د جګړو لامل د خپل سیمو بي ځای سوي دي. په ورزګان ولایت کې د رواني جګړې اوس 15 کاله پوره کیږي چې لامل یې زرګونه کورنۍ ل خپل سیمو بي ځای سوي دي. لږی وړاندې د ورزګان د کار او ټولنیزو چارو ریاست مسولینو ویلي و چې په دغه ولایت کې د رواني جګړې له کبله شاوخوا 30 ځوانان بیکاره شوي دي.
د ورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ ښار کې د اعتراضونو په اړه راپور مو اوریده. د اعتراض کوونکو له حکومت نه د کاري فرصتونو غوښتنه کوله. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو د سهار له او د ماښام تر او ورځې دونه خبريږي. د مخام په او بجو د ازادۍ راډیو د خبرونو لپاره تر رسیدو وروسته د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي. د مخام له او د سهار تر او د امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له او د مخام تر او ازادۍ راډیو اوري او ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړي. او هم ناجی سپې ته غوښ شي چې اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
په بدخشان کې د ملي دسترخوان له بودیجې څخه باندې 300,000 افغانۍ غلا شوې دي. دغه ولایت د والی ویان نیک محمد نظري نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیسې د بدخشان په واخان ولسوالۍ کې غلا شوې. چارواکي که څه هم په دې اړه ډېر معلومات نه ورکوي، خو وایي د غلا شویو پیسو په اړه پلټنې روانې دي. افغان حکومت څه موده وړاندې د څه باندې 240 میلیونه ډالرو په ارزښت کورونا ځپلو بېوزلو کورنیو سره د مرستې لړۍ پیل کړه چې د بېلابېلو راپورونو په اساس په دې بودیجه کې د فساد مسله د خلکو د اندېښنو لامل شوې ده. د افغانستان د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت وایي د هیواد په کچه د کرنیزو محصولاتو د مدیریت پروګرام له لارې د روان لمریز کال له پیله 1828 ودانۍ جوړې شوې دي. د دغه وزارت د اوبو لګولو او طبیعي سرچینو مرستیال حشمت الله غفوري وویل چې په دغه ودانیو کې ممیز خونې، د پیازو او کچالو زیرمتونونه او دغه راز د مڼو او انارو د ساتنې لپاره 0 درجې سړې خونې شامل دي. نوموړي وویل چې د دغو پروژو په پلي کېدو سره 80,000 کسانو ته لنډمهالې دندې او 90,000 کسانو ته دایمي دندو زمینه برابره شوې ده. یادې پروژې د هیواد په 40 ولایتونو کې پلي شوې دي. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 70 افغانۍ 10 پوله، یو یورو 93 افغانۍ 60 پوله، یو انګلیسي پاونډ 103 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 45 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 45 پوله، زر هندي روپۍ 1040 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1490 افغانۍ.
د ازادي راډیو غرمنۍ خبري مجله اوري. او سم نړیوالو مسایلو ته ورځو. متحد ایالاتونه غواړي چې د یمن حوثي اغیان د یو تروریستي ګروپ په توګه ونوموي. د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په یو بیان کې ویلي چې حوثیانو ګڼ خلک وژلي، په سیمه کې ناکراریو ته دوام ورکوي او یمن یوې سوله ییزې حل لارې ته نه پرېږدي. له بلې خوا مرستندویې ټولنې اندېښنه لري چې د امریکا دا اقدام به جګړه ځپلی یمن ته د بشري مرستو مخه ډپ کړي. صفی الله ستانکزی په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور لنډیز برابر کړی.
امریکا وایي حوثي اغیان ځکه د ترهګر ګروپ په توګه نوموي چې دې ډلې د یو پوځي کمپاین په پیلولو سره ګڼ خلک وژلي او لا هم د سیمې ناکراره کولو ته دوام ورکوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون په یوه اعلامیه کې د ترهګریز ګروپ په توګه د حوثیانو د نمولو په اړه دا څرګندونې کړې. حوثیان چې د انصار الله ډلې په نوم هم پیژندل کیږي د یمن شمالي سیمې په کنټرول کې لري او د عبدالربو منصور هادي د حکومت پر ضد چې د سعودي عربستان په مشرۍ پوځي ائتلاف ملاتړی دی جنګیږي. حوثیان بیا د ایران له ملاتړه برخمن دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو په اعلامیه کې راغلي چې حوثیان د دې لپاره ترهګر ګروپ نومول کیږي چې په بهر کې د بریدونو، د ملکي وګړو، تاسیساتو او سوداګریزې بار چلونې د ګواښلو په څیر د خپلو کړنو لپاره مسؤول وګڼل شي. د حوثیانو په وړاندې د امریکا د حکومت لخوا داسې وخت د دغه اقدام هوډ شوی چې تمه ده په څو کم 10 ورځو کې د امریکا منتخب ولسمشر جیو بایدن لوړه وکړي. رویټرز خبري اژانس هم لیکلي خای امریکا د نن ورځې په جریان کې رسمن حوثي ډله د ترهګرو ګروپ ته ورزیاته کړي. د امریکا په دې اقدام باندې مرستندوی ډلې اندېښمنې دي ځکه وایي له جګړه ځپلي یمن سره به د دوی د مرستو مخه ډپ شي. د یمن خلک د کورنۍ جګړې د دوام په خاطر له سختې لوږې سره مخ دي او مرستندوی ډلې هڅه کوي چې په یو ډول نه یو ډول له حوثیانو سره په اړیکه کې وي او د خپلو مرستو لړۍ جاري وساتي. خو رویټرز بیا د امریکایي چارواکو په حواله لیکلي د مرستندوی ډلو د کار د دوام لپاره به خاص ترتیبات نیول کیږي. له هغې ډلې به د ډونالډ ټرمپ اداره د مرستندوی ټیمونو ته جواز لیکونه ورکوي څو د مرستو رسولو لړۍ بنده نه شي. یمن له کلونو په کورنۍ جګړه کې ده. په 2015 کال کې د عبدالربو منصور هادي له حکومته د ملاتړ په هدف د سعودي عربستان په مشرۍ پوځي ائتلاف جوړ او عملاً یې بریدونه پیل کړل. څه وخت د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سولې هڅې هم وشوې. اوس دا سازمان بیا په دې هڅه کې دی چې د یمن د جګړې د هواري او هلته د روان انساني ناورین د پای ته رسولو لپاره د سولې مذاکرې بیا پیل شي. د ملګرو ملتونو سازمان د راپورونو په اساس د یمن 80% خلک مرستو ته اړتیا لري او ملیونونه کسانی د لوګي له خطر سره مخ دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق. ازادي راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
اوس هم د کابل چاپ ورسپانو مخکتنه کوو.
مسیر ورسپانې خپله سربقاله په دې کرښو پیل کړې. د وژنو په اوج کې د سولې خبرې بیا ځلې پیل شوې دي. لیکوال وروستۍ وژنې پر یو بل د فشار راوړلو او یا هم د سولې پروسې د تخریب لپاره یوه هڅه بللې. لیکلي چې د دغو بریدونو قربانیان تر ډېره ملکي وګړي، مدني فعالان، ژورنالیستان او یا هم هغه کسان دي چې خلک پرې حساب کوي او پر وژنه یې دردیږي. د لیکوال په وینا کې ښکیل اړخونه فکر کوي چې په دې ډول وژنو پر مقابل لوري فشارونه راوړي، نو دا بیا د خپل هدف لپاره ناوړه او ناسمه لاره ده چې هیڅ ډول اسلامي، انساني او افغاني ارزښتونه اجازه نه ورکوي. ورسپانې ټینګار کړی چې دواړو اړخونو ته پکار ده څو پر سوله تمرکز وکړي، د سولې پروسه بیا بریالی کړي. لیکوال په دې پروسه کې خنډ جوړونکي د افغانستان د خلکو دښمنان او د بې ګناه خلکو وژونکي یاد کړي چې هرومرو به ورسره یو وخت حساب کیږي. افغانستان ورسپانې هم د سولې پر مسلې لیکنه کړې ده. د سرمقال لیکونکي په وینا اوربند او د نظام نوعیت دوه هغه مسایل دي چې د دوهیې د سولې دوهم پړاو خبرو کې د حکومت او طالبانو لخوا وړاندې شوي دي. د لیکوال په وینا که څه هم طالبان د اوربند په مسلې خبرو ته چمتو نه دي، خو افغان پلاوي ته اوربند سره کرښه ده. وړاندې راغلي که طالبان د نظام نوعیت او افغان پلاوی د اوربند په مسلې ټینګار وکړي او اجماع موجوده نه وي، خبرې به اوږدې شي. د سرمقالې لیکوال د سولې او جمهوریت په هکله په ملي اجماع هم ټینګار کړی. ورسپانې د سولې دویم پړاو خبرو په درشل کې د خلکو غوښتنې هم راخیستې. لیکلي د افغانانو ستره هیله دا ده چې اوربند وشي او یو بنسټیز سوله رامنځته شي. لیکوال ټینګار کوي چې د افغانستان خلک داسې یوه سوله غواړي چې نظام او ارزښتونه یې د سولې لپاره قرباني نه شي. او هیواد دولتي ورسپانې هم د هدفي وژنو زیاتېدو او په کابل کې د عامه ساتنې تصدۍ د ویان، ضیا ودان او د نوموړي د نورو همکارانو وژنو ته په اشارې لیکلي، دا برید د هغو بریدونو سلسله ده چې په دې وروستیو اونیو کې پراخ شوي او ډېری قربانیانې ژورنالیستان، مدني ټولنې فعالان او نورې مطرحې څېرې دي. ورسپانې دا بریدونه ستر جنایت بللي او په ژر تر ژره درېدو یې ټینګار کړی. لیکوال پر خلکو غږ کړی چې ملت باید داسې بریدونو پر ضد سره یو موټی شي او په ملي یووالي سره د خپل نظام پیاوړي کولو لپاره په یوه لیکه کې سره راټول شي.
د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د خوست ولایت فعالان او ځوانان له افغان حکومت نه غواړي چې د ټولنې د مخکښو کسانو ژوند خوندي کړي او د هغوی د هدفي وژنو مخه ونیسي. دوی دا څرګندونې د عامه ساتنې د ویان او مدني فعال ضیا ودان د جنازې په مراسمو کې کړې دي. ودان پرون سهار په کابل کې په یوه چاودنه کې ووژل شو. په دې اړه پام وکړئ د راپور ته.
د خوست مدني فعالانو روڼ اندو او د وژل شوي مدني فعال او د عامه ساتنې تصدۍ ویان ضیا ودان د کورنۍ غړو له افغان حکومت وغوښتل چې د ټولنې د مخکښو او فعالو کسانو د ژوند خوندیتوب ته پاملرنه ډېره کړي. دوی ویل دا ډول پیښې د حکومت او ولس ترمنځ واټن پیدا کوي او د خلکو باور زیانمنېږي. دوی یاد څرګندونې د یکشنبې ورځې مازدیګر خوست ته د ملي پوځ په یوه الوتکه کې د ضیا ودان د جنازې د رارسېدو په ځای کې ازادۍ راډیو ته وکړې. مدني فعال فریدالله قربان وویل
ضیا ودان یو ډېر ستر وطن پرسته انسان و. د دمړینې یو رښتیا هم لویه زاید او زموږ ګیله دا ده چې ولې په مرکز کې دغه ډول پیښې کیږي. ټول عمر ولایتونو ته له مرکز جنازې روانې زموږ وختنه داده چې کدا پیښې همداسې دوام وکړي د ولس او حکومت ترمنځ به دا فاصله نور هم ډېره شي. غوښتنه داده چې حکومت د دغه مسایل جدي ونیسي، د دوی عاملینو ته د سزا ورکړي تر څو ولس یو قناعت حاصل.
د یووالي او بدلون کاروان مشر عبدالولي واحدزي د ضیا ودان وژنه د افغانستان د ځوان نسل لپاره یوه لویه ضایع بلله. وی ویل
موږ د ضیا ودان مړینه د خوست نه بلکې د افغانستان د ځوانانو لپاره یوه ستره ضایعه بولو او مزدور دښمن د تیر او وحشتونو په دوام یو ځل بیا خو د دوی په افغانستان کې هغه خلک چې ژبور دي، هغه خلک چې په دې خاوره ولس یې زړه بدی، هغه خلک چې د دې خاورې اصل بچیان دي، دوی نه غواړي چې هغه ژوندۍ پاتې شي.
د ضیا ودان د ترور زوی سمیع الله اتلوایی د وطن سره چې هر څوک مینه کوي څوک یې ژوند نه پرېږدي.
ضیا ودان تل د وطن په دفاع خبرې کړي دي، د کلی کنه کړي دي، د کور کړي دي، د وطن لپاره کور کړي، نه د ژوند لپاره. ضیا ودان چې سارو خړو په خپل خبرې وخړو، موږ د وطن لپاره دفاع غوړو، امنیت غوړو، ستل غوړو، نه مارګه
امون په هر لحاظ کې کوم سره میدان تروزی اثر خوري نه ژوندای پته کیږي.
خوست والی جنرال محمد کټوازی ول که خاورې غک کولای شوی نو ویری به و چې شهیدان نور بستی
که خاورې غژ لرلای خلوی لرلای دا ګل چې شهیدان نور بست زه بیا هم په ټولو باندې غش کوم چې راځي سره کینو دی ورور غوندې د وطن غوندې د افغان غوندې په یو ټغر سره کینو چې څو سوله راشي. یو متل دی کله چې تر خولی د توپک شپېلې مخکې وه نو هغې وطن کې سوله نه راځي. موږ تاسې فکر لرو عقل لرو مسلمان یو افغانان یو کینو خلو مخکې کړو زه به مخکې توپک شپېلې شاته کړم خپل سولې ته.
د ارګ څخه د دې پیښې په اړه په یوه خبر پاڼه کې د ولسمشر محمد اشرف غنی له قوله پر وطن پالو ژمنو او خدمتګارو شخصیتونو بریدونه د اسلامي ارزښتونو خلاف او بشری ضد جنایت بلل شوی دی. زیاودان چې شاوخوا 20 کاله عمر لاره د خوست د ګربزو د وړو کلی اوسیدونکی وو او څو کاله د خوست په بیلابیلو سیمه ییزو راډیوګانو کې کار کوونکی او مدني فعال پاتې شوی وو. تر اوسه د زیاودان د وژنې مسؤلیت کوم چا په غاړه نه دی اخیستی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو او ازادي راډیو په منځنۍ څپه 2.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې خبريږي. د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکو وایي چې په ژمي کې د سونګ توکو لوړو بیو لستونزو سره مخامخ کړي دي. د سوانتوکو پلورونکي بیا وایي چې په لویو لارو کې د طالبانو او د دولت لخوا لوړ محصول د دې باعث شوی چې د دې توکو بیې لوړې شي. له بلې خوا د صنعت او تجارت وزارت وایي چې دوی د سوانتوکو پر بیو جدي څارنه کوي.
د ژمی سخته یخنی خو د سون توکو لوړې بیې د تیرو کلونو په شان کابل ښاریان یو ځل بیا د سون توکو له لوړو بیو سر ټکوي. سیف الله هاشمي د کابل ښار اوسیدونکی وایي هر کال چې یخنی زیاته شي د سون توکو خرڅونکي په خپل سر بیې لوړوي چې په پایله کې ډیری خلک د سون توکو د اخیستو وس نه لري او یخنی زغمي.
اکثرا چې بوزګار دي په ډیر مشکلاتو باندې مخ شوی دی. اکثریت ز پیژنم چې نه لرګي واس توان نه لري نه د زغال او نه د ګاز توان لري چې دوی په ګاز واچي په دې یخه هوا کې دوی خپل ژوند مخ ته وړي.
عمر د کندوز له جګړو کابل ته راغلی دی وایي کلی کې مو جګړې وژني خو دلته بیا د سون توکو لوړو بیو مو ژوند تریخ کړی. نوموړی وایي د ورځې 300 افغانۍ ګټي چې هغه هم یوازې د ګاز په اخیستو مصرفوي.
چې عوام مقابل کې نه کوي روی نرخ آزاد دی خوري چې تیلس روپی روڑا سم روپی خرس که ده سره نشته تانه پخته نوکی ده خپلا طول ده دولت کمزورتیا ده که دولت آیات ولری ارزی که نرخدامه ولری ولکه روپی پورتا خدسو گرکی خود تیلس روپی روڑا سلی خرس که ده سره نشته تانه پخته نوکی نشته.
ده جمیل را رسیدو سره پا کابل خرگو دبروس کرو گازو او آن ده تیلو بایی ده پام ورد لوری شوی دی. ده لرگوی او دبروس کرو خرسون که مصطفی خزان ازادی رادیو سره خبرو که وای چی ده ده لوی لامل پلوی لارو که ده طالبانو او بیا دولت لخوا ده لورو تعرفو ورکول دی.
تعریفی دولت 2300 ده یک تون زغال تعریفی دولت میخوره. اگر می یک هزار باشه تعریفی دولت شاید تمینجی ده زغال ما 10000 بفروشیم شاید 8000-9000 بفروشیم. 20000 روپیه طالب از چی میگیره تعریف میکنه.
اوس مهال کابل ښار کې د یو کیلو ګازو عمده بیه 500 افغانۍ، یو ټن ډبر سکاره او یو خروار لرګي په 8500 افغانۍ پلورل کیږي. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت چې په بازارونو کې د نرخونو د سار دند لري وایي چې هیڅ چاته به د دې اجازه ورنکړي چې د سون توکو بیې په خپل سر لوړې کړي. د یادونې ده چې کابل ښاروالۍ تل بازارونو ته د نرخنامو د ورکړې خبره کړې خو عام خلک بیا وایي
چې دا نرخ نامې نمایشه نکیږي. ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکی
مخمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره نه ده زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پښې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیو غاني
چوپانه او داریا په قندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د
تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
قدرمن اوریدونکو په څو شیبو کې